شماست.
السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی په مکړی خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګڼو د افغانانو سره چې له ځورونو، ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړي دي. ښاغلی بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 14 لکو پورې افغانان وایستل شي، چې په دې ډله کې ګڼ هغه خلک هم شته چې د ځان د خوندیتوب لپاره افغانستان پریښی و. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په نورو هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنې ورکړي دي. د برتانیا د پاوز لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکی وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیر البحر تونی راتکن چې پرون د دې قضیې په تړاو موظفي کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی و په یو بیان کې ویلي دي چې دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څیړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا موظفه شوې کمیټه هغه ادعاوې څیړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ لسګونه بېګناه ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې وو وژلي دي. په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه و پیښ کړی. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د 9 غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده وو هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې ډېر ژر به ملي لوبډلې ته یو نوی سر روزونکی وټاکي. د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی وروسته له هغه دا خبره ازادۍ راډیو ته وکړه چې د ملي لوبډلې ځینو مخکښو لوبغاړو له هغې ډلې امید پلزي، فیصل شایسته او څو نورو د فوټبال فدراسیون چارواکي په مالي فساد تورن کړل. د لوبغاړو پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې د فدراسیون مشران تورن کړي چې د ملي ټیم د سفرونو د ټکټونو پیسې دوی اخلي او همدارس د ملي لوبډلې کورنۍ سټډیوم یې له تاجکستانه سعودي عربستان ته انتقال کړی دی. خو د فوټبال فدراسیون ویان خوشینی او خوده چې د ملي ټیم لوبغاړو ته پیسې تر لوبو مهم دي. هغه سعودي عربستان ته د کورنۍ سټډیوم لیک لویا لاستراوړنه او بلله. د فوټبال فدراسیون او لوبغاړو ترمنځ د لنجې داسې محل راغلی چې تمه ده افغانستان په څه باندې 10 ورځو کې د نړیوال جام په مقدماتي دور کې له قطر او کویت سره لوبې وکړي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د تیرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 200 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدره په یو بیان کې دا د غزې د ترانګې له کلابندۍ وروسته د 24 ساعتونو په اوږدو کې د اسرایلو په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس ډلې له برید وروسته په تیرو 2 اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د 2360 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,190 کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو رعایت مهم بللی. ویلی دی چې په جګړه کې ښکېله هیڅ ډله له قانون څخه پورته نه ده. ګوتریش دا څرګندونه پرون د امنیت شورا په غونډه کې داسې مهال وکړي چې اسرائیلو پر غزې هوایي حملو ته دوام ورکړ. هغه غزې ته د بشري مرستو د رسولو د اسانتیا لپاره د سمدستي بشري اوربند غوښتنه وکړه. ګوتریش غزې ته د دریو مرستندویو کاروانونو د رسیدو هرکلی وکړ، خو ویل چې دا مرستې ډېرې کمې دي. د امنیت شورا په بیګانۍ غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون جګپوړي ډیپلوماتان چې مخکې یې د اوربند غوښتنه رد کړې وه راټول شوي وو. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي افغانستان د بشري حقوقو د ننګونو یو توپان بللای دی. د برتانیا د پاوز لوی درستیز ویلی دی چې په افغانستان کې پر برتانوي سرتیرو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي.
We're also very clear.
زموږ دریز واضح دی چې دې مسله کې زموږ د شهرت توجیه او د اوس او راتلونکي لپاره د خلکو د باور ساتل شامل دي، او دا سمه ده چې د غیر قانوني فعالیتونو تورونه په بشپړ توګه وڅېړل شي.
په کندهار کې زده کوونکي او ښوونکي د محلي ټولګیو بیا پیل غوړي.
موسیم تاسو ماش کیږي چې باندې مشتلته سبقان ویلم مشوارم تازان مراسه او برته موسیم شروع سي.
او په یو بل راپور کې باور لري چې لسکونه افغانانو د مصنوعي ذهانت په مرسته په جوړو تصویرونو کې د نجونو د تعلیم په پلوي خپل غږ اوچت کړی.
دغه تصویرونه ډیر خوښ شول د ډیرو د ارکلی سبب وګرځیدل. علت یې هم دا ده چې د افغان جنو د تعلیم مسله نن سبا د هر افغان یو لوی ارمان دی.
په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي او ردو ته را سره وسی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ افغانستان د بشري حقوقو د ننګونو یو توپان بللای دی. هغه غوښتنه کړې چې د ستونزې ته باید سم دستی یو حل لار وموندل شي. د خبره د ملګرو ملتونو په یو اعلامیه کې د ښاغلي بنټ په حواله راغلی ده. بنټ هم درز د افغانستان په لویدیځ کې ورسته یو زلزلو ته هم اشاره کړې چې ځانمن خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ریچارډ بنټ وایي د طالبانو ځپونکو اقدامات او تګلارو د بشري حقوقو وزړې را خراب کړي، او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نورو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین، ورسته مرګونی زلزلې او له بهره د افغانانو ډلې جبري راستنیدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر ښاغلي بنټ سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل ورسته راپور وړاندې کړ. هغه په خپل بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالي بے ثباتی د مخنیوي لپاره بیړنی اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیواله اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدي او ملاتړ یې وکړي. دا ډاډمن کړی چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اوریدل کېږي. خغلی بینټ په خپل بیان کې یو وار بیا لزده کړو د افغان جنوب محرومولو نیوکه وکړه. وی ویل سره لدی چې طالبانو په وار وار د جنوب لزده کړو بندیز موقتی بللی، خو په دې برخه کې پرې کندګام نه دی اخیسته. هغه لکاره د خزو راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاد کړه. ریچارډ بینټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې له ده سره همکاري کړې او په دوامدار توګه یې ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر په خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وروسته مرګونی زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخته کړي او د نړیوالې ټولنې ډیر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارډ بنټ د تازه ریپورت او سرګندونو په تړاو تبصرې نه دي کړي، خو مخکې د هغه او نورو بشري حقوقو مدافعینو د سرګندونو هغه برخې رد او یا له حقایقو لري بللي چې د لګکیو په وړاندې د زور زیاتی، ناقانونه نیونو او وژنو او د نجونو زیاتیدونکو محدودیت ته اشاره کړي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او لاغه وخت یې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډپ کړې ده.
په همدې حال کې د افغان ښځو خود جوشه غورځنګوي چې د طالبان حکومت د دې غورځنګ یو بل غړي منیژه صدیقی نیولې ده. د دې غورځنګ یو غړي لیلا بسیم ازادي رادیو ته ویل چې منیژه صدیقی په کابل کې نیول شوې ده. دا په تیره یوه میاشت کې د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ درې مغړې ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان د معترضو ښځو او منتقدانو نیول غیر عادلانه او د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغان ښځو خود جوشه غورځنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورځنګ یو بل غړي منیژه صدیقی نیولې ده. د دې خوځښت وی غړي لیلا بسیم نن ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو نوموړی د روان کال د تلی یا میزان په ولسمه نیټه د کابل ښار له کارتینو سیمې څخه نیولې ده.
زنی معترض است که از جنبش
د دې افغان خزو د خود جوش غورزنګ درې مترزه میرمنده چې په تیرې و میاشت کې نیول کیږي. لومړی میرمنده دا پرونی لخپل میر سره بیا میرمن جولیا پارسی لزوی سره او سم منیجه صدیقی نیول شوې ده. د دوی یوازینی جرم دا و چې د طالبانو د غلطو سیاستونو په وړاندې درېدلی وو.
سیاست غلط طالبا هست.
طالبانو د خزو د خود جوش غورزنګ غړي نه دا پرونی او میړې د وګیا سمبولې پاتويشته منیټه او د دې غورزنګ بنسټګر جولیا پارسی او زوی د تلیا میزان په 15 منیټه ونیول. د طالبانو حکومت تر اوسه د نه پرونی او جولیا پارسی نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دی. په ورته وخت کې یو بل معترضه میرمن او د خزو د حقونو فعال پریسا مبارزه دا کوي چې د طالبانو حکومت له خوا د نیول شوی او خزو شمیر له هغه څخه زیات دی چې پر رسنیو کې خبريږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا کسان دی چې رسنیز شوی دی، خو د طالبانو په زندان کې ډېرې نورې زندانیانې دي چې برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. څه موده وړاندې طالبانو اته نجونې بندیانې کړې وې او زه چې له کورنیو سره په اړیکه کې یم، کورنۍ د اوسنیو ستونزو دودونو او له دې امله چې دا کورنۍ فکر کوي بدنامي وراوړي، نه یې رسنیزي کوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د استخباراتو ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د خزینه معترضانو او د طالبانو حکومت پر سیاستونو د انتقاد کوونکو د زندانی کولو او برخلیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان د خودجوشه ښځو غورځنګ د منیجی صدیقي نیول د طالبانو حکومت د جنسیتي تبعیض د سیاستونو دوام بولي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقونو څانګه وایي چې طالبان لا هم د بشري حقونو مدافعین په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان او رسنیز کارکوونکي نیسي. یوناما د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د ندا پروانی، جولیا پارسی او ځینو نورو بشري حقونو د فعالانو او مدافعینو د ولو یادونه کړې وه. ویلي وو چې هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې طالبانو زنداني کړي دي. د بشري حقونو فعالان د معترضانو او منتقدانو نیول د اندېښنې وړ بولي او وایي دا ډول کړنې د عدالت غوښتنې غږ غلی کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. آزادۍ رادیو د سهار لښ پګو د مخام تر شپګو په 19:20 او 15 متره لاندو چپو او د مخام لښ پګو د سهار تر شپګو بجو په 12:19 منځنۍ څپه خبرونه کوي. د برتانیا د پاوز لوی درستیز ویلي دی چې په افغانستان کې د برتانیا پر ځانګړو ځواکونو د وژنو د ادعاو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. لوی درستیز امیر البحر تونی راتکن پرون د دې قضیې لپاره د موظف خپلواک کمیټې پوښتنو ته ځواب وایي. د برتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې یو شمیر بیګونه ملکی وګړي وژلې دي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز ویلی دی چې په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شوو وژنو په اړه څېړنه به د ځینو لپاره احساساتي او ناارامه پروسه وي. امیر البحر تونی راتکن چې سه شنبه د افغانستان د دې قضیې په تړاو ټاکلي کمیټې ته د ځواب ویلو لپاره وربلل شوی و، په خپل بیان کې وویل دا او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه له دې څېړنو بشپړ ملاتړ کوي.
This involves
زموږ د ریز واضح دی چې دې مسله کې زموږ د شهرت توجیه او د اوس او راتلونکي لپاره د خلکو د باور ساتل شامل دي او دا سمه ده چې د غیر قانوني فعالیتونو تورونه په بشپړ توګه وڅېړل شي او دا سمه ده چې موږ د دفاع وزارت ځواب وارزو چې آیا له دې څه زده کړه پکار ده. د بریتانیا د دفاع وزارت لخوا ټاکلې کمیټه هغه تورونه څېړي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ د بریتانیا ځانګړو ځواکونو لسګونه بېګونه افغانان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژلي. په داسې حال کې چې هغوی دغو پوځیانو ته هیڅ کوم جنګي خطر نه و مخ کړی. د دغو وژل شوو کسانو کورنیو د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن کړي چې د ملکي وګړو په وړاندې د وژنې کمپاین ترسره کړی، خو د دفاع وزارت لوړ پوړو افسرانو او پرسونل د کافي تحقیقاتو د مخنیوي هڅه کوله. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د خپلو ځانګړو ځواکونو په اړه د ادعا شوو وژلو سیړونې لپاره ورسره هغه یو کمیټه وټاکله چې د بی بی سی پانوراما پروګرام په ډاګه کړ چې د هوایي ځواک ځانګړې قطعې د شپږ میاشتنی ماموریت په ترڅ کې 450 افغانان په مشکوکو حالاتو کې وژلي. د بېلګې په توګه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د 9 کسانو وژنه په داسې حال کې چې هغوی ویده و. له دې سره سره د برېټانیا د پوځ لوی درستیز څېړندوی کمیټې ته وویل باید د برېټانیا د زرګونو سرتیرو هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځول شي چې د ده په خبره په یوه جګړه ځپلي هېواد کې خدمت کړی.
موږ
په دې پوهیږو چې دا څېړنه د یوې خورا مشخصې درې کلنې مودې په اوږدو کې د قصدي توقیفي عملیاتو په ترسره کولو او د دفاع وزارت لخوا وروسته ځواب باندې متمرکزه ده. دا باید د هغو زرګونو برېټانوي پرسونل هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځوي چې په څه باندې دوو لسیزو کې په افغانستان کې توظیف شوي وو. هغو کسانو چې خپل ژوند په خطر کې واچوو ګڼې مړه او ټپیان شول.
And also suffered injuries.
په برېټانوي ځواکونو سربېره د آسترالیا ځانګړي ځواکونه هم د بېګناه افغان ملکیانو په وژنې تورن شوي دي. د قضیو په نړیواله کچه عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو مدافع سازمانونو ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال داسې ادعاوې جدیدي او د عدالت د ټینګښت او د قربانیانو د کورنیو د انصاف لپاره هرومرو وڅېړل شي.
په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګیو خونکي او زده کوونکي د دې ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې یوې سرچینې ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې یونیسف ادارې طالب چارواکو ته خبرداری ورکړی چې که د دې ټولګیو د بیا پیل اجازه ورنکړي نو بودیجه به یې په نورو ولایتونو کې ولګول شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په اپریل میاشت کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زرګونه محلي ټولګیو د بندېدو امر وکړ چې له دې ډلې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1.5 زر محلي ټولګي وتړل شول. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کندهار او هلمند کې 3 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل شوه. ازادي رادیو ته یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي که دغه محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورنکړي نو دوی به یې بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو له مخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسېده. د نورالله سخي محمد په نومونو د دغه ټولګوی دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورکړي ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې د لزمو ژوند کډاونو سره مخ کړی دي ځکه موږ بل دنده هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیاو نه پکه برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپرینو کټه باندې کرالي ده. یو جنګځپل سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم دي ځکه هغه د کلن رئیس به علم پاتوینو. محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لوی سرچینه او ښه فرصت وو.
امارات څخه مونږه غوښتنه ده چې موږ توازی کې چې ولې سیمپونه بند کړی دي علت یې څه شي دي او مشته دار اخلاص کی زکه موږ یو وزنه ایتوم د دغلارې څخه وو. اکثر وسازم د دغلارې څخه دی بس دغه یو د کورنی امید امید ژوند زندگی په برابر کړه و.
د یونیسف دغه محلي ټولګي واځي په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل سی او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په عین وخت کې د محلي ټولګي زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګي د پیلې دوه غشتنه کوي.
موږ هم سایه هم سایه موږ استاد موږ ته سبقان راغه بنسوي موږ دا غسم په کوڅو کې ګرځو مکتب را سلیر دي موږ غواړو چې داسې مرتر خلاص.
معلم سپیاده معلم زیز د کوی سپاره مز د کول خط مز د کوی زمش درس نه بنسوي دي مز درس نه وای.
زمانم زوراده مسیم تسیمش کیجه چې باندې مشتلته سبقان ویلم مش غارم تازان مراسه او برته مسیم شروسه.
معلم سمې ولادي از مردو کول خواته سیم دي څو مش کیر باندې مردو کول ټول کښنان ګرد پکسي کی ګرد سبق نه وای.
د کندهار د میوند ولسوالۍ وسیدونکو احسان الله وای د تیر شپږ میاشتو راهیسې ماشومان لز د کلوبې برخه سوي دي.
دغه محلي سیم تړل سوی دی. ما بچان مصر نویشته پاتېږي او بیا تعلیمه پاتېږي. مخکې چولو د لیبه درسونه ویل یو شی زکاوی اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي. هغه سي ګرځي موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګي موږ ته فعال سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو خبرګون هم راواخلو خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نسول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اپریل میاشتې په نیمایي کې دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي و چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرونه به څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د دې د خبرونه په دې برخه کې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه وړاندې کیږي چې فريده سیال چمتو کړي.
ګډو نړیوالو پاکستاني او هندي ورځپاڼو د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بریا په اړه لیکنه او تبصرې خبرې کړې دي او د نړیوال جام کې او تاریخي بریا بللې ده. پاکستان ډان ورځپاڼې په دې اړه یو لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دی د افغانستان لخوا تر ځپل کېدو وروسته پاکستان د پټېدو ځای نه لري. لیکنه د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د کپتان بابر اعظم په اړه وایي چې ډېر کله له لوبې وروسته له خبرې غونډې ځان تیروي ځنګړې توګه کله چې لوبا بایللې وي. خو د لیکوال په وینا د دوشنبه په ورځ د افغانستان په وړاندې په یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې تر ماته وروسته چې ورځپاڼې په دا ډول لوبه کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان نمړنۍ ماته بللې بابر اعظم داسې نشو کولای. د ډان په وینا د بابر لبد قسمتۍ د په نړیوال جام کې پیښ شول او د پاکستان لپاره په همدې جام کې دریمه پرلپسې مات شوه چې له هرې ماتې سره د پاکستان لپاره په نمړنۍ او څلورو ټیمونو کې دراتلو چانس کمیږي. نو له همدې کبله د لیکنې په وینا د پاکستان د لوبډل مشر لپاره هیڅ داسې پوښتنه نه و چې جواب نه غواړي او یاتري ځان تیر کړي. دا پاکستاني ورځپاڼه زیاتوي داسې حال کې چې د بابر غږ لړزیده او هغه ظاهرا موسکای چې ظاهري وخی هر څه سم دي هم په مخ نه و وی ویل. د لوبډلې په توګه د ماتې ډیره سخته وه. هندي رسنۍ اوس چې هېواد یې سږکال د کرکټ د نړیوال جام کوربه دی هم په دې اړه ډېرې لیکنې خپرې کړې دي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان د پخواني نوموتي لوبغاړي وقار یونس یوې خپرې شوې ویډیو ته اشاره کړې او وایي د افغانستان تاریخي بریا د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی وقار یونس شوکا کړ. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو راپور په سرلیک کې ویلي افغانستان تاریخ جوړ کړ او خپل سرسخت سیال پاکستان یې پاتو وکټو مات کړ. په نړیوالو ورځپاڼو کې هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ په تاریخي بریا لیکنې او راپورونه خبر شوې دي. د ګارډین ورځپاڼې په دې اړه په راپور کې ویلي افغانستان پاکستان له پښو وغورځو او انګلیس یې د کرکټ د نړیوال جام د جدول اخر ته واستوه. ورځپاڼې د راپور په پای کې د پاکستان د لوبډل مشر څرګندونو ته اشاره کړې وایي په پنځو لوبو کې له درېمې ماتې وروسته چې سیمی فاینل ته یې د پاکستان نهیلي ټکنې کړې خوشنۍ ښکاره کوون کې اعظم ویل تاریختیا هم دردناکه ده. ورځپاڼې د بابر اعظم له خولې زیاته کړې موږ په مجموعي توګه ښه وو خو توپه چې ونه مو هسې چپه کار وه نه وه. سکای سپورت انټرنیټي خبرونه هم د پاکستان په وړاندې پاتو وکټو د افغانستان بریا تاریخي بریا بللې ده او د افغانستان د سوان لوبغاړي نور احمد توپه چونې ستایلي هغه څه چې د سکای سپورت په وینا د پاکستان لوبټل کې کمی وه. استرالیا خبرېدونکي اچ ورځپاڼې هم د کرکټ د نړیوال جام د دوشنبه په لوبو څو راپورونه ولیکنې خبرې کړې دي او په راپور کې ویلي دي افغانستان په نړیوال جام کې پاتو وکټو د پاکستان په ماتولو یو بل د تمې خلاف بریا ثبت کړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې وروسته راپور هم لرو. لاسکونه افغانانو د مصنوعي ذهانت یا ځیرکتیا په مرسته په جوړو شویو تصویرونو کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په پلوي کمپاین پیل کړی. د افغان فعالان وایي د دې تصویرونو له جوړولو او خپرولو څخه د دوی هدف دا دی چې د نجونو د زده کړو مخه دې نوره نه نیول کیږي.
لایوی ونې راهیسې په ټولنیزو شبکو کې هغه تصویرونه خبرېږي چې په مصنوعي ځیرکتیا جوړ شوی. په ځینو دې تصویرونو کې انجونې له کتابونو سره ښکاري په خوانځیو کې ناستې دي یا هم سپینې چپنې پر تن دي او د نورو ښځو په درملنه کې مصروف دي. خو تر څنګ یې ځینې داسې تصویرونه هم شته چې تر یوې ناروغې ښځې ټول نارینه ډاکتران راټول دي او دا پیغام ورکوي چې د ښځینه ډاکټرې د نه موجودیت له امله ښځې مجبورېږي چې نارینه ډاکترانو ته ورشي. له خپرو شویو دې تصویرونو سره د انجونو نجونو د خوانځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه هم لده. نورګل تګابی چې په مصنوعي ځیرکتیا ځینې داسې تصویرونه جوړ کړي وایي هدف یې د دې تصویرونو له لارې د هغې هیلې شریکول دي چې ډېر افغانان یې لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د خواله رسنیو په برخه کې نن سبا دغه تصویر جوړونې د یو متحد کمپاین شکل خپل کړی دی. دغه تصویرونه ډیر خوښ شول، د ډیرو د ارکلی سبب وګرځیدل. علت یې همدا ده چې د افغان نجونو د تعلیم مسله نن سبا د هر افغان یو لوی ارمان دی چې باید پیل شي. یا مثلا په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون مسله ده چې دا هم د نجونو د تعلیم سره غوټه شوې مسله ده، ځکه چې تعلیم نه وي نو ښځینه ډاکټره به هلته له کومه شي.
په ټولنیزو شبکو کې ګڼو فعالانو هم له دې تصویرونو سره لیکنې کړې او غوښتې دي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې بیرته پرانیستل شي. د نوبل جایزې د ګټونکي ملالی یوسفزی پلار او لیکوال ضیاءالدین یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو شویو ځینو تصویرونو سره لیکلي دي چې دا د خواشینۍ ځای دی چې طالبان د نجونو په زده کړو د بندیز پایلې نه سنجوي. نوموړي ویلي دي که دا بندیز دوام وکړي افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ښځینه ډاکترانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ شي. په ورته وخت کې ځینې محصلان هم چې دا مهال د طالبانو د بندیز له امله له زده کړو محرومې دي د دې کمپاین هرکلی کوي. د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله زمزمه غزل وایي دا کمپاین خلکو ته د نجونو د زده کړو ارزښت چې د وخت په تېرېدو له خلکو هیرېږي بیا یې وریادوي.
حداقل خلک خو دې ته متوجه کوي چې د نجونو زده کړې څومره اړینې دي، څومره باید ورته توجه وسي. نو که چېرته زموږ خویندو تعلیم کولای هغوی پرېښودل شوي وای چې زده کړې یې کړې وای، ډاکټرانې جوړې شوې وای، معلمانې جوړې شوې وای، نو هغوی به د خپلو ورونو تر څنګ خپلو خویندو ته خدمت کولای.
د ننګرهار پوهنتون یوه محصله امینه هم وایي د نجونو د زده کړو د تسلسل پرې کېدل او بندیز پرې لګول به هغه وړاندوینه ژر رښتیا کړي چې مصنوعي ځیرکتیا یې وس کوي.
که چیرې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي هم دستړلي پاتې وي، پوهنتونونه خلاص نه شي، نو متاسفانه په راتلونکو 5 یا 3 کلونو کې هغه وضعیت حتمي دی چې اوس یې مصنوعي زکاوت اټکل کوي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم د ورته کمپاینونو له لارې له طالبانو څخه د نجونو په زده کړو د بندیز لرې کېدو غوښتنې شوې وې. له 2 کلونو ډېره موده کېږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او نږدې 1 کال کېږي چې د نجونو پوهنتونونه یې تړلي دي. سره له دې چې طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې دا بندیزونه یې لنډمهالې دي، خو د 2 کلونو له تېرېدو وروسته یې هم د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
زموږ راګله ازادي رادیو اوري ستاسو ل پیغامونو
سلام تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته ما سلام ورسیږي. سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان د یو کلن 5 میاشتنی 6 میاشتنی 2 کلن دا ماشومان باندې بیخي ډیر د سینا بغل او نیسی. بل خو بیا دوام نه ورکوي، دوا ډاکټران نه پیږي، ور باندې ډاکټران سم ډاکټر نسته. دا د دوا د 300 دوا د 800 ته ورسیږي دوا، بل دوا قیمت دا اما دوام کې قیمت دا بیا دوا یې مسلی نه ده، دوا بی کیفیت ده، دوا کار نه ورکوي. انده سه خلک ډیر مشکلات تر سره دي، دغه سره دا سینه بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو. خیر اوسه مننه.
نور زموږ دا پیغام دی چې زموږ د واشیر ولسوالۍ چې د تیر کلونو کې هم دلته د مخابراتي شبکو پوشش یا پالت چې و ډیر کمزورې و، کار نه کوي. د تیر نظام په وخت کې واغه چې و یوازې په ټولو واشیر ولسوالۍ کې یو بیسیم پایا یا ستن تر اوسه پورې سته. په هغه وختونو کې خو د سهار د شپږو د ماښام د شپږو بجو پورې پالت کوي، نو بیا به ټوله شپه بنده وه. خو اوس چې څلورو ساعتو دغه یوه پایا چې ده په خلاصه بیا هم پالت کوي، خو تر څنګ یې زموږ ټوله نوره واشیر ولسوالۍ چې ده هغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضان چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي، او تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي، خبرېږي نه، یا کله یو امبولانس ته خبر کړی بل چاته نو شریکه وګرځي، یا هغه سیمه ته ولاړ شي چېرته ټلیفون کار نه کوي، بېخي سړي نه پستنګي پکښې کېږي. دلته ایاتان راغلي دي، دلته پایې منظر شوی دی، تر اوسه پورې هغه بند منظور شوی دی، د دې سیمې هغه نه بند راوړه شوی دی تر اوسه پورې، او نه مانتنونه دلته راوړه شوي دي. که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنې شوي وي چې دوه انتنونه به راوه تقریبا په تېر کال کې، نو تر اوسه پورې هم هغه کې هېڅ یو کار هم نه دی شوی. نو زموږ دا د اسلامي عمارت د مسؤلینو او بیا په خاصه توګه د لوړپور چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د واشر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه ښودلې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګڼو د افغانانو سره چې له ځورونو، ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړې دي. ښاغلي بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 14 لکو پورې افغانان وایستل شي، چې په دې ډله کې ګڼ هغه خلک هم شامل دي چې د ځان د خوندیتوب لپاره یې افغانستان پریښی و. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په نورو هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنې ورکړې دي. د برتانیا د پوځ لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیر البحر تونی راتکن چې پرون د دې قضیې په تړاو موظفې کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی و، په یو بیان کې ویلي چې دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څېړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا موظفه کمیټه هغه ادعاوې څېړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ لسګونه بېګنا ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې ووژلي دي. په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه کاوه. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د نهو غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې ډیر ژر به ملي لوبډلې ته یو نوی سر روزونکی وټاکي. د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی وروسته له هغه د خبر ازادۍ راډیو ته وکړه چې د ملي لوبډلې ځینو مخکښو غړو له هغې ډلې امید پوپلزی، فیصل شایسته او څو نورو د فوټبال فدراسیون چارواکي په مالی فساد تورن کړل. د لوبغاړو پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې د فدراسیون مشران تورن کړي چې د ملي ټیم د سفرونو د ټکټونو پیسې دوی اخلي، او همدارس د ملي لوبډلې کورنۍ سټډیوم یې له تاجکستان سعودي عربستان ته انتقال کړی دی. خو د فوټبال فدراسیون ویان خوشینی وښوده چې د ملي ټیم لوبغاړو ته پیسې تر لوبو مهمې دي. هغه سعودي عربستان ته د کورنۍ سټډیوم لیږد لویه لاسته راوړنه وبلله. د فوټبال فدراسیون او لوبغاړو ترمنځ د لانجه داسې مهال راغلی چې تمه ده افغانستان په څه باندې 20 ورځو کې د نړیوال جام په مقدماتي دور کې له قطر او کویت سره مسابقې وکړي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د تیر شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 200 تنه فلسطینیان وژل شوی دي. د دې وزارت ویان اشرف القدره په یو بیان کې دا د غزې د ترنګ له کلا بندي وروسته د 400 ساعتونو په ترڅ کې د اسرایلو په بمباري کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمیره بلل ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس ډلې له برید وروسته په تیرو دوو اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د 2300 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,191 کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه کې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو رعایت مهم بللی دی. هغه ویلي دي چې په جګړه کې ښکېله هیڅ ډله له قانون څخه پورته نه ده. ګوتریش دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په غونډه کې داسې مهال وکړي چې اسرائیلو پر غزې هوایي حملو ته دوام ورکړی. هغه غزې ته د بشری مرستو د رسولو د اسانتیا لپاره د سمدستي بشری اوربند غوښتنه وکړه.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنګ دوستانو سلامونه مې ومنې کچېری به مورز دا کړی نوی کړی هغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولای شي
خزي به بیسواد دي اند سوالات ته ټول کوڅه کې انده خوشي دي هغه مورز بیسواد ده هغه یا وسواد اولاد جمعې ته نشته په معول
لوست مور لخپل اولادونو سره د ژوند لپاره بارخه کې کوم مرسته کولای شي
مور کچیر با سواد وي د ماشوم سره د غدي اهداف خلاص راوړو کې کولای شي ډیر همکاري وکړي کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهمه توصیه دی ته وکړي
درنو دوستانو تجربه خودلې چې کچېری په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې لنی مات څخه برخمنې وي د اولاد روزنه په خاتوګه کولې شي ل بلې خواڅخه د ژوند په ټولو چارو کې لن نارینه سره هم مرسته کولې شي په افغانستان کې د اوګدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون لوجه اکثره کورنۍ یو یخ خپل نارینه له لاس ورکړي یا هم په داسې سفر تللی چې د خپل کورنۍ د ستونزو حال ته لاس نه رسیږي کله چې د کور مسؤلیت او وړ بچی میرمنو ته پاتې کیږي که دوی زده کړې کړي وي په ما خبره خپل وړی شړی کولې شي خو که دوی نالوستي وي د کور په څلورو دیوالونو کې لګانو ستونزو سره لاس او ګریوان وي نجيبه د داسې میرمنې مست نوم دی چې په خبره د بیسوادۍ لوجه خپل اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم راست نه شي کولای بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حساب نه ګډوډ وي دا وایي چې کیس دا کړی کړی وای اوس بل دي ستونزو سره مخ نه و د پغمان اوسیدونکو مرزي وایي چې لپینځو کلن را په دی خوې میړه مسافر دی دا چې د خپل ز دا کړی کړی د کور ټول چاري پر مخ وړي او اولادونو سره د هغه په لیک لوست کې هم ډیر مرسته کوي
اوس هم دا سواد ما ته دومره فایده کړی چې دا هم دغه واجه ده چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم ډېره داسې بېسواده وي بازار ته به نه سوی تللی اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي ټول ما ورسره کومک کړ که ما دوی نه و تشویق کړي که دو سره ما درس نه وویلی اوس به دوی هم بېسواده وو
څومره وخت کېږي چې خاوند یې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در له غاړې ده
پنځه کاله کېږي درې کاله خاصانه اترانه غاده بیا یا وری راغی څو میاشتې تیر کړه دا دوه کاله بیا نه دی راغلی
چې کله خاوند نه یې کنه په کور کې کوم کارونه تاسو کوی
چې نه یې د کور کارونه خو د کور کار د څه کوم دی بیرون سودا راوړل ډاکټر ته اولاد بیول خپل مې ټول مسؤلیتونه دی د مکتب څخه مور پلار غواړي زه خپل ازم چې شانو اصل خرابېږي لبرقي سره لنه دوام سره الله مثلا فلټر می خرابېږي دا ټول مسؤلیتونه زه خپل مجرا کوم
اوس درته وایې چې د دوه ټولو کارو په کولو کې د تاسو واد د تا درس د تا تحصیل څومره سره مرسته کړي
یعنی 90% د مو سواد ځکه چې زنګ هم کپ نمبر نه پېدمه مور سره خبرې نو سکولای که په خاط نه پېدم بل به مې نو سټایل ولای که په دا ټول 90% د مو سواد په دغه لګیدل
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي د کارخانګي پښتنه کوي درس سره وایي
درس سره وایي مې د کارخانګي پښتنه کوم دا د فیس په خپل ځای زم تاویل ما دلته یعنی ته چیش کې سواد رول لري چې زه کارخانګي دایری و نه ګورم زه به چیرې په کارخانګي پوسم هغه به ماته وایي چې ته مون کارخانګي کړی کتابچه ورته ګورم دایری یې ګورم کې نو ما مضمون په مضمون څه هر مضمون درسي هغه به زور سره کومک هم کارخانګي به مخکې وړم
دا ستاسو با سواد یا د کور مشکلات علاوه سي د تاسو میړه څومره زړه ټول د مسافری کې
د خې نظرې جامې د هغه وایي چې مخکې زی ژوند چې هغه زړه جامې ده د خې دا هغه له مجبورې تللای له مجبورې چې هغه زه د کور مخکې بوزم ژوند مخکې بوزم اولاد کوم هغه یې امر نه فقره وړي الله هغه ملال بسر روانه الله له پیدا کړی چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک صالح نیک عمل لوی سي باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسو مزدور یم، زه تاسو ته کار کوم، خیر ده تاسو خپل درس وایي اولادو ته. اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره وه، شپږمه پورې ویلې نور را راوته، دومره غران جوړي. نو بیا مې اوس په کورس کې شامل کړي، بیا هم لږ امید لرو چې همدا وایي چې باسواده شي، چې دی درس وایي، چې دی حاصل وکړي.
چار چاپیره د دې کسان لیدلې دي چې د کور مسؤلیت امر لغړی، د بچو روزنه امر لغړی، مګر خپل درس نه دی ویلای، سواد نه لري، مشکلات سره مخ دي.
او څنګه را دلته اطراف نه خلک راغلي دي، فزي دي بي سواد دي، زور سره کومک کوم نور شفال خلک نه کومک وړي، بي سواد دي، میرونه په ایران کې دي مثلا یو لای تو کی کار کوي، ډیر مشکلات لري، هزار مشکلات، د خوشمن ډیر سخت مخ کې.
مثلا کوم مشکلات ډیر زیات جدي دي؟
پستا ژوند سخت دی، پستا ژوند دی، هیڅ وی پیخینو ژوند سخت نه، ځکه نو کوم بار ځل شي تلای خپل اولاد وکړم نسکا اندو سوالات ټول کوڅه کې انده سه خوشی دی. هغه خو به بسواد، هغه مور چې بسواد ده، هغه یو یو بسواد اولاد جمعې ته نشته تقدیم اولاد، هغه د احساس نه لري چې بیخی دا درک نه لري چې خپل بسواد نه دی، هغه بیخی درک نه لري چې څنګه اولاد لوی کوم، چې که په کوڅې وګرځي د کچار سیسه کچری چوکر لاړ د یو بل د ورته تفاوت نه، ځکه خپل بسواد
یعنی د زده کړې ارزښت نه درته معلوم.
نه نو د پلار بسواد، مور بسواد، هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي، هیڅ اهمیت ورته نه کوي د دې چې د سواد شته، ځکه خپل بسواد نه.
نارینه چې د میرمنو د زده کړې ارزښت څخه خبر دي، په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینه و باندې د زده کړې دروازې بندې کړي، دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور پاکله غږېږي.
لوستې مور د خپل اولادونو په تربیه کې مهم رول لري، یعنی د مور غږ هغه مکتب دی چې اولنۍ تربیه کچیری مور باسواده اوسیږي، یعنی دا په دې معنی چې دغه اولنۍ تربیه به ډېره سالم شي، استاد سره تربیه شوی وي. کولای شي چې مثلا د ماشوم مور کچیری باسواده وي، د ماشوم سره دغه د اهداف په لاس راوړلو کې کولای شي ډېره همکاري وکړي، او همدارنګه کولای شي چې مثلا د جامع په ارتباط هم هغوی ته مخکې له دې چې جامع ته وړاندې شي مهمې تربیې دوی ته یا توصیې دوی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواده دي، هغوی د زندگی د ژوند په لحاظ هم په ښه حالت کې قرار لري، او کولای شي چې مثلا یعنی د خپل خاوند مټ وګرځيږي او له هغه سره مرسته وکړي، او د اقتصاد په تکلیف کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، که دا خبر مشخصه واضح کړو، کله چې په یو کور کې یو میرمن باسواده وي، د کورنۍ نارینه وو ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کیږي؟
که چېرې یو میرمن باسواده وي، مهم رول لوبوي، هغه دا چې دا داسې مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې، همدارنګه د جامې په جوړولو کې، د کورنۍ په جوړولو کې، او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري، او کولای شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري، او که چېرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي، نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولای شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې یو باسواده مېرمن وي، هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چېرې ستونزې هم راولاړېږي، هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای شو چې باسواده مېرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي، او همدارنګه یو ښه مشاور، او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد، دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، د یو افغان په صفت، څومره خوابدې یاستئ، او آیا دا تشه به موږ جبران کړی سو؟
په اوسنی شرایطو کې چې بدبختانه میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي، که هغه مثلا دیني علم وي او که چېرې عصري علم وي، میرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده، او که چېرې مثلا
زموږ نیم بدن فلج وسیږي، نمونه سکولای شي چې ځان یو بشپړ انسان تلقی کړو، او یعنی موږ به مایوب بلل کیږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسوادی مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یو ښځه باسواده وي د هغو هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل. په داسې وخت کې چې اوس افغان میرمنې زده کړې نشي کولی، تاسو د یو استاد په صفات په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره، له انجونو سره، له ښځینهو سره څه مرسته کړې ده چې دوی عادي اقال تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړي دي. همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړې همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي، او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو، او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطح لوړه بوځي.
تاسو انجونو ته او میرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې او فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواده میرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي، نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس انجونو په مخ باندې پانتلونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه، هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېر زیاته مننه لتاي څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نومې په خبرونه کې خپور شي، وایي چې د کلونه کلونه د افغانستان په کلیو باندو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي، په خبره یې زیان نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده وي، نو طبعاً د مور سلوک، کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري، او ماشوم تر نه متاثره کېږي. ځکه موږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه شوي واست چې مور مونږ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم لا په ژبه نه راغلی، هغه یې نه زده، خو دایږي هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه، په هغه کور کې نارینه او نه ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي، هم د کور کار کوي، هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول هم دومره ډېری، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سره سترګې نه شي پټولی. موږ وینو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه، په ښه انګیزه سره روزي، څنګه په هغه لومړۍ کلونه کې په زده کړه کې، په ښوونځي کې ماشومان هېڅ ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد له نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عینې عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې دا چې مور لري یا زحمه چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان دپاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښيي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایي یو ملک ګوري، د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالت کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعاً چې ماشوم ارامه وي. او کله چې مور باسواده وي، با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې موږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي او هغه میندم چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپل ستونزه نسي حلولی او د ماشوم ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، کله چې یو مور سواد نه لري هغه خپل مشکل نسي حلولی، څه پاتې خلا دار د ماشومانو مشکل حل کا؟ که په دې خبرې راته وکړئ چې کله یو مور با سواد ای اتمان په ژوند کې اس کې ولاړې شته، له دوی سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور با سواد ای خو طبعا هغه نو لارې ورته معلومه ای، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې انسان دی په قرآن از ما شو کې دی یو پوی انسان او دی نو پوی انسان چې دا کړې نه یو کړی دیغه دی رڼا او د تیاره مثال کې راغلی د شپه او د ورځ. نو تاسو په ورځ کې پرانا کې هر چیرې ګرځو زو ماشومان کمکاناتی کنی او په شپه کې چې برق نه چې وسایل در سره نه کله سو ګرځې راځي، نو طبعاً چې باسواده مور بدیل لارې لټوي، ماشومان ته وایي اگه صبر لار لټوي. او هغه انسان چې تجربه ونه لري، زده کړه ونه لري، طبعاً چې سخته ده هغه مور به څه وکړي؟ هغه مور خو بیا هم هغه دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي، هغه یې دل لپاره چې میندې له حقوقو نه دي خبر، میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر، نه پوهېږي دغه یو انسان ده دغه به راتلونکی د په لاس کې ته به څنګه وروځو، د سره به څه وو.
په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي، او تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه کومې ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي، اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي، د پوهنتون دروازې بندې دي، تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ؟
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده، په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده. موږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله یا خپل هیواد وران کړه یا خپل یو انسان ووژنه؟ ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی، دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادی حل سي. د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي بېکاره نه وي، دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی کړېږي پې دوی ګرد عمر او په دغه باندې نه پوهېږي چې دغه ماشوم به ولې ضایع سي، دغه ولې زړه مو پې خوړ کېږي او دنیا به نه پې جوړېږي. یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي خو یو کې به یې خیر نه وي. د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان، که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي. نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري، که یو صحیح لشکاري نو خو چا به درد لګېږي. مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول وري. انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنۍ او پنځویشت کلنۍ پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري. او که انسان زده کړه ونه ویني صرف خوراکو څکاکو کې، هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي. څو کاله مخکې موږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې، یو چا سره ما خپله مرکه وکړله، مچۍ د غواړي څه دی ارمان ده چپلۍ یو ټوپک یو موټر سکل ولرم. نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول نو لس رقم استفاده به یې ورنه کول. بې سواده مور بې انګیزې اولاد رالویوي، زده کړه نه لري، تجربه نه لري، اولاد باندې زده کړه نه کوي ځکه چې هغه زده کړه نه لري. یو انسان چې خپله پوهه ولري نو هېڅکله یې بیا دا نه لورېږي چې اولاد زده کړه ونه کړي. پوهېږي ما ده مونږ د میندو ارمان ده، په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي. کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی، اولاد ته خو هغه لاره نشي ورښودلی. نو مونږ او تاسو دا لازمه ده، دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري د هغه کور پنځه نسله باسواده، ځکه چې هغوی خپل اولاد په انګیزه روزي، باسواده یې روزي.
په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته، د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی سي، هم بچو ته، هم کورنۍ ته، هم ټولنې ته. په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه سي، که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه سي کولی، شخصي څه وکړي؟
څوک چې څومره زده کړه لري لغه تجربونه د زده کړو کې د مغه د ګټه واخلي او دا به دې نه تړي. یو وخت هم د مکتبونه بند کړي ول په مونږ باندې د مور بیچاره کې مونږ ته په کور کې دمر چې بابا راکم نه مونږ ته کتابچه راکولې یو ور به چې کنه کیو کړ په پنسل باندې بیا به له سره پاکول بیا به مونږ ته راکول فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چیرې بدلېږي په ښځو باندې په دغه قشر باندې په هیڅ دنیا کې دومره ظلم نه ده سوی چې په افغانستان کې سوی. د نور دنیا ښځې وګوري د مونږ د ملک ښځې وګوري او دغه ټول قوانین دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده د نارینه له لاسه ده. هېڅکله مونږ او تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو یا ښځه باندې ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره وو. د مونږ او تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې د مونږ د لورانو لپاره مکته یو چیرې مکتبونه بند سوي ول ما خپله سپینګر ته ویلي ما چې راپورته سئ خو دا خو د تاسو حق ده. وایي خیر ده سه کال به یې ونه وایي بل کال به یې بیا ووایي. همت نشته، همکاري د نارینه له خوا له ښځو سره نشته، نه نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره حمایه سوي دي، نه له بیرونه حمایه سوي دي. خپل همت یې کړی ده خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي، امسایه ملکونو ته یې بوځي. موږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که نه لرو، موږ تاسو مامور ته معلمې ته ضرورت لرو که نه لرو، موږ تاسو پولیس ته ضرورت لرو که نه لرو. همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده، په بیروني چارو کې، په هره برخه کې ښځې ته موږ تاسو ضرورت لرو. او دا نه شي کولای چې موږ یو ښځه هېڅ روزنه ورنه کړو، ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري، فقط هلته یې ودرو. نه، د ښځې لپاره لازمي و حتمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي خو داسې ملکونه ورانه وي. که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي نو فکر وکړي نظام به څه په قصه کې شي. نظامونه خو په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري، خپل پالیسي پر مخ بیایي. نو ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه سي. د افغانستان خلک له ځنه ډېر نه دي غوښتي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه تاسو نه.
دران دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بند کړي. خجل کار څخه مانا شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شو، ایجاب اجباری شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. بیا یې پانتونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وزنډو. د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. پاورس توکه باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګاوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.